بدبخت.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي رادیو ته غوړیاست. السلام علیکم. نن د شنبه ورځ ده، د تلیا میزان 14 د اکتوبر 15. په دې خبرونه کې د ژوند د رنگونو پروګرام تکرار اوریدلای شئ. له خبرونو وروسته دا پروګرام پیلېږي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د بریکس ډلې را روانې غونډې ته د طالبانو د استازو رابلل د دغه سازمان د غړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاس خبري اژانس پرون د شغلي کابلوف په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه نسي کولای چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول غونډې ته راوبولي. ټاکل شوې د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان ښار کې وسي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د بریکس غونډې ته د دوی استازي هم وروبلل سي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو معین اندري رودینکو تېره پنجشنبه ویلي وو چې په بریکس غونډه کې لا هم د طالبانو د ګډون غوښتنه منل سوې نه ده. هغه ویلي وو چې د دغه سازمان غړي هیوادونه د طالبانو د استازو د ګډون پر سر نه دي سلا سوي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. خو روان میلادي کال یې مصر، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، ایران او ایتوپیا هم غړیتوب ترلاسه کړ او اوس یې د غړو شمېر لسو ته رسېږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوو افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 8 بندیان د ایران د کراچ په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. په ناروې کې دغه غیر دولتي سازمان پرون په یو راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربي او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې تر روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې اعدام شوي چې دا د تیرو کلونو پرتله څو برابره زیاتوالی شي. د کندز ولایت لپاره د طالبانو چارواکو د شیرخان بندر د لارې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د ورتګ د زیاتېدو خبر ورکړی. په کندز کې د طالبانو د بهرنیو چارو ریاست د قونسلي چارو مسؤل حافظ عبید الله کورونایو رسنوی ته نن ویلي چې د روان مریض کال لپاره د شیرخان بندر له لارې 650 بهرني سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي تر اوسه افغانستان ته تللي او بیلابیلې سیمې کتلې دي. ویل سوي زیاتو سیلانیانو بدخشان او بامیان ولایتونه د خپلو اصلي مقاصدو په توګه یاد کړي دي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، امنیتي پیښې کمې سوي او دغه هیواد ته د خلکو تګ زیات شوی. خو لا هم ګڼ کسان په ځنګړي ډول هغه افغانان چې په تیرو حکومتونو کې کار کړی په ډاډه زړه افغانستان ته د تګ اراده نسی کولای. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې لیفراتی وسلوالو سره په وسلواله شخړې کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستانی سرتیري وژل سوي دي. د پاکستان پوځ نن شنبه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د پوځ د اعلامیې له مخې د ګرمن محمد علي شوکت چې لیفراتی وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله، تیر شپه د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې له 5 نورو سرتیرو سره وژل سوی. د پاکستان پوځ وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال وجل سیوی او تر پیښو وروسته هلته د پلټنی عملیات پیل سیوی دي. که څه هم د پاوس پیلامیه کې د جوبلو سرتیرو په اړه څه نه دی ویل سیوی، خو د شمالي وزیرستان انتظامیه او استخباراتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې 24 سرتیري جوبل سیوی هم دي. د فلسطینیانو افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل سوی ویلي نن د لبنان په شمال کې د کډوالو په یو کم کې د اسرائیل په برید کې د دوی یو قومندان وژل سوی دی. دا لومړی ځل دی چې په غزې تړنګه کې د جګړې له پایله دا سیمه په نښه کیږي. حماس ویلي د دوی قومندان سعید عطاوله علي د هغه میرمن او دوی لوڼې د طرابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کم کې د هغه پر کور د حماس په ټکو د صهیونستانو په بمبار ری کی وجل سی وی دی. لکه چې تیر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه، اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي په نشه کړی دي. حماس ډلې له هغه وخت راهیسې په لبنان کې د خپل لشت لره اتلو سو وسلولو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې له لبنان څخه څه باندې 200 چینایي وګړي په خوندي توګه ایستل سوي دي. دغه وزارت په دې باب د رویټرز خبري اژانس ته پوښتنې په ځواب کې په یو بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل سوي پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیوادوال شامل دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت پاتې دی او له چینایي وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرسته ته دوام ورکوي. دا اقدام وروسته له هغې کې چې تیر سټیشن به د ایران لخوا پر اسرائیل اسرائیل د توغندیو لبرید او په لبنان کې د اسرائیل له حمله وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیاتې سوې دي. تیره چهارشنبه هم د چین رسمي خبري اژانس سینهوا راپور ورکړې و چې د حکومت لخوا له 200 څخه ډیر چینایي وګړي په خوندي ډول له لبنان څخه ایستل سوې دي. بلخوا د تایوان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اټکل کېږي په لبنان کې د تایوان درې وګړي هم بیرته دغه ټاپو ته ستانه سي او دو نورو یې د کورنیو دلایلو له مخې په لبنان کې پاتې کېدل غوره کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ژوند رنګونو د پروګرام تکرار اوریدلی سئ. د ژوند رنګونه د ژوند رنګونو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو لرلی وي، نن څه کم یو ساعت پر دې خبرې کوو چې کوچني کاروبارونه خلک څنګه پیلولی سي او آیا کوچني کاروبارونو ته باید په کمه سترګه وکتل سي. په افغانستان کې که څه هم په میلیونونو کسان دا مهال له لوږې، بېوزلۍ او وزګارتیا کړیږي، خو ځینې ځوانان توانېدلي په خپل مهارت سره د خپل توان په چوکاټ کې کوچني کاروبارونه یا بزنسونه پیل کړي. دوی توانېدلي چې دغه کوچني کاروبارونه د تجارتي فعالیتونو په یوه ساحه بدل کړي او خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، آن نورو ته هم د کار روزګار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د نورې نړۍ په څیر د کوچنیو کاروبارونو د پیل لپاره بانکونه او نور خصوصي شرکتونه ځانګړی پروګرام نه لري، خو د پورونو ورکولو ځینې پروګرامونه شته چې لا هم خلک ورسره عادت نه دي. اوس هم ځینې کسان په دې باور دي چې د یو بزنس د پیل لپاره د ډیرو پیسو لرل مهم دي. خو راځئ نن د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې دا وڅېړو چې آیا د یو کاروبار د پیل لپاره یوازې پیسې مهمې دي. وبګورو چې په دې برخه کې لا هم پراته چیلنجونه کوم دي او نور کوم فرصتونه شته چې خلک یې په استفادې سره خپل کاروبار ته وده ورکولی سي. په افغانستان کې له موجوده چیلنجونو سره سره ځینې ځوانان توانېدلي خپل کاروبار ته په آنلاین بڼه مارکیټ پیدا کړي او مشتریان جلب کړي. په کاروبار کې یو مهم ټکی د خطرونو او ریسکونو منل ګڼل کېږي او بل دا چې د خپل بزنس د بریا د یقیني کولو لپاره باید د کاروبارونو یا بزنسونو خاوندان پراخه حوصله ولري. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام میلمانه در پیژنو او خپل بحث ورسره پیلوو. د ژوند رنګونو پروګرام میلمانه دي حکمت الله صلحی چې په افغانستان کې رستورانت او ځینې نور کاروبارونه لري، بلال مثال چې افغانستان کې سینګارتو کې پلوري، محمد عارف لودین چې په کاناډا کې د رستوران خوند دی، او د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال. په څو شیبو کې له میلمنو سره خبرې کوو. بلال مثال را سره دی. مثال صاحب، نن سبا په افغانستان کې د کوچني کاروبار پیلول یا شروع کول کوم چیلنجونه او کومې ستونزې لري؟
رښتیا هم د یو کوچنی کاروبار یا د یو لوی کاروبار پیلول ځینې چیلنجونه لري. هغه دا چې ځینې ځوانان دا فکر کوي که زه کار شروع کوم مثلا دا کار پرمختګ ونه کړي، هغه کمې پیسې چې ما پر دغه کار مصرف کړي دي هغه به د لاسه ورکړم. نه، دغه چیلنجونه یا د بازار نه چلیدل یا ځینې نورې ستونزې، رښتیا هم دغه ځینې ستونزې شته.
د بازار د نه چلیدو مسلې ته اشاره وکړه، دا ستونزه لکه پیدا شوې ده؟
دغه سي کڅو موس موږ وګورو نړیوال بازارونه هم په شاتک روان دي، نه یعنی تر ډیره پورې چې زما معلومات سره په نړیواله سطح دغه ستونزه سته. نږدې دغه یو کال دوه کال د دغه سي وخت څخه دغه ستونزه سته چې عموما بازارونه شاتک روان دي. نو نه پوهېږم چې لامل بیا څه یې او اقتصاد پوهنځي استاد ستاسو یاد کې بیا به هغه هم اشاره ورته وکړي.
ډېر مننه تاسو د اقتصاد پوهنځي د استاد محمد بشیر دودیال یادونه وکړه. دودیال صاحب، تاسو هم د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغ لست. آیا کوچنی بزنس یا کوچنی کاروبار کوچنی دی که فکر کوي د لویو فرصتونو یو پایلې وبولو؟
په اقتصاد کې کوچنی کاروبارونه او تشبثات چې معمولا خصوصي سکتور په باندې بوختوي او وړې پانګې ته کوچنی سرمایه گذاری ته ضرورت لري دا په اقتصاد کې ډیر مهم دي او خصوصا د سیوادونه لکه د افغانستان په شان دا پرمختیایي هوادونه چې دوی لا تر اوسه هم لوی پانګې نه لري لوی صنایع او پیچلي پرمختیایي ټکنالوژي دوی په اختیار کې نه لري دوی ته همدغه یو امکان شته چې هغه واړه کاروبارونه دي او لنی که افغانستان دا کوچنی کاروبارونو لاسي صنعت کلیوالي تشبه سات په دې کې پخوا ډېرې ښه تجربه یې لرله او اوس هم ورته امکانات شته چې دا پکې وده وکړي دا څه شی دي دا چې موږ وایو دا بعضی هغه کارونه دي چې ظاهرا شاید ورته توجه ونه کړي څوک اما ډېر زیات رول لري د خلکو په ژوند کې لکه کلالي دا د کاشي جوړول ګنډل دا لاسي وړۍ صنایع کلیوالي تشبثات لکه د مچیو روزل ورېښمو مایي او چرګانو دا مستدرفه صنایع پوزي جوړول لمڅۍ جوړول پوستین جوړول دغسې د لاسي صنایعو چې دا میوه د دې تر څنګ دغه د کرنې برخه کې د زعفرانو تولید باغداري خصوصا متراکمه باغداري دا بعضي طبي بوټو نه هغه څه پروسس کول چې بازار لري د سنتي بوټو نه لکه پخوا به چې زموږ خلکو دا د کنجرې او شرشمو دا بعضي غوړي لرونکي بوټي به ډېر ښه به پروسس کول او بازار به درلود اوس هم لري بازار نو دا هغه کارونه دي اما دا خصوصي سکتور او دا تشبثات دا واړه کاروبارونه رهنمایي او حمایت ضرورت لري په دې کې چې د حکومت خوا لازمه لارښوونه او حمایه ونشي او د دې لپاره څه نه څه حرفوي کورسونه حرفوي مکتبونه پکې موجود نه ویشي او د کار رهنما یا استاد کار چې ورته وایي دا بعضې صنعتونه واړه دا ورته موجود ونه وشي په هېڅ صورت سره دا انکشاف نشي کولی مونږ د دې دپاره هغه لازم چاپېریال نه لرو لازم چاپېریال دا هم ده چې حکومت د دې ملاتړ وکړي او تر دې نه مهمه دا د خامو موادو په برابرولو کې ورته زمینه برابره کړي او د دې تر څنګ بانک ډېر مهم ده متاسفانه بانکي انتقالات ډېر محدود شوي دي او خلکو په بانک باندې خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده دغه کوچني قرضې ګروپونه دا په افغانستان کې بیخي معموله نه دي اما که موږ یو شمېر هېوادونه وګورو دغه سنګاپور او دغه جنوبي کوریا چې اوس سناتی هواد ده دوی دیم ده وارو کاروبارونو ده ده کلی نشروع اقتصادی جور که د آسیا جنوب کې هغه هیوادونه چې اقتصاد یې ډېر خراب و یا د غرب اقتصاد ده اروپا او امریکا متحده ایالاتو انګلستان چوتي تجارت لوی صنعت و ده وکړل اما بل دغه وړه هیوادونه دي چې نن ورځ دوی هم ځان رسولی ده دوی په همدغو کوچنیو تشبثاتو سره په دې سره وکولی شو چې خپل اقتصاد ښه کړي او نن ورځ د ډېرې ښې نمونې دي ډېر ښه اقتصاد لرونکي دي دا علت دا و چې دلته حکومتونو ډېر ښه تدابیر درلودلی خصوصي سکتور پریښوده ابتکار ته نوښت ته اما حمایه او رهنمایي ورته کوله حرفوي تخنیکي کورسونه او مکتبونه یې جوړ کړي وو موږ نه لرو کومه دي زموږ تخنیکي او حرفوي مکتبونه کومه دي بانک څومره رول ادا کړی ده بانک بالکل بانکي سیستم زموږ تاسو خراب ده موږ تاسو د دوی د پاره کومه بیمه هم نه لرو حال دا چې دغه بیمه او دغه بانک او دغه حرفوي مکتبونه دا ټول د دوی لپاره یو چاپېریال جوړوي په داسې حالت کې تشبثات او دوی وده نشي کولی د دې څنګ موږ ګورو چې اوس ډېر ښه وضعیت د افغانستان د اقتصاد لپاره برابر شوی ده د امریکا متحده ایالاتو په دغه موده کې 2.3 میلیارد ډالره افغانستان ته رالیږلي دي دا یو لوی چانس ده جنګ درېدلی ده دا یو ډېر ښه چانس ده دغه اوس موږ هېوادوال چې مهاجر دي به هر کې دوی هر یو د خپلې وسې په اندازه افغانستان ته بهرني اسعار رالیږي اما په داخل د هېواد کې د دې د تنظیم د سازماندهي د حمایه او د رهنمایي دپاره هېڅ امکانات نشته ده نو دا یو فرصت ده چې جنګونه هم درېدلي دي او موږ کافي خام مواد هم لرو دغه اوس تاسې چې وګورئ په بندرونو کې متاسفانه حکومت ډېر غافل ده دا اوس موږ څه تولیدات چې دي د خلکو دغه زراعتي محصولات دا اوس بند دي د صادرولو د لپاره لازمي لارې ورته نشته ده. حکومت بیچاره هیڅ هم نشي کولای، نو کوم تدبیر ورته لري او نه د ګاونډي هیوادو سره په خپل مراودات او مناسباتو کې په دې کې چندان سم نه ده. خلکو تولید کړی ده، هغه د خلکو میوې تولید کړي دي، اما چې نه صادرېږي څنګه کې؟ دغسې دلته بعضې کاروبارونه شته دي خو خام مواد باید له بهر نه راشي. هلته هغه ملکونه پوهېږي چې دغه خام مواد په افغانستان کې پروسس کېږي، اما هغه باندې بندیز لګولی ده. نو دا یو لوی بصیرت ته ضرورت لري د حکومت په سطحه چې هغوی دا چاپېریال ورته جوړ کړي، خام مواد وسنجوي، د صادرولو لارې وسنجوي، د مشابه اجناسو واردات بند کړي، اما دا چاپېریال او دا تدابیر نشته ده متاسفانه.
حکمت الله صلیحي هم را سره دی چې په افغانستان کې رستوران او ځینې نور کاروبارونه لري. صلیحي صاحب، په افغانستان کې چې نن سبا بې وزلي ده، لوږه ده، او خلک هم له اقتصادي ستونزو کړیږي، د یو کاروبار د پیل لپاره څومره زمینه برابره ده؟
بلې، هو، په افغانستان کې اقتصادي مشکلات څه ناڅه شته، خلک مشکلات لري، بالخصوص د کاروبارونو اړوند هم ستونزې او مشکلات شته، خو ناممکنه نه ده چې تاسې وایي چې کاروبار ناممکنه دی. خامخا به ستونزې او کړاوونه په هر ځای کې، فرض مثال که په خارج کې موږ تاسې فرض کړو هلته ډېرې سرمایې او ډېر مهارت او ډېر نور مسایل ته ضرورت شته، خو ځینې شیان بیا په ځینو سیمو کې په افغانستان کې بیا دغه شرایط یو څه اسانه دي. مثلا پیل کېدلی شي چې ډېر ستونزمن نه وي، مثلا د کوچني کاروبار څخه پیل وکړي، کولی شي چې پرمختګ ورکړي خپل کاروبار ته، او کم چلنجونه چې دي هغه د وخت په تېرېدو سره کولی شي چې له منځه ولاړ شي، خو بنیادي مشکلات کېدای شي په عموم کې.
ډېر مننه عارف لودین که تاسو زموږ آواز اورئ. له تاسو به پوښتنه وکړم چې په کاناډا کې تاسو د خپل کاروبار د پیل لپاره له کومو چلنجونو سره مخامخ شوئ؟
بله، لومړی تاسو ته ټول اوریدونکو سلام وایم. دلته کاناډا کې ته ټول نغټه ستونزه چې زو سره مخ وم لومړی سرمایه و، چون دلته چې یو کاروبار شروع کړي باید یو کس سرمایه ولري، یا بعضي داسې پروګرامونه دي چې دولت لخوا نه دي، هغه دغه وړې سرمایه ګزاران چې دي، دوی چې غواړي چې سرمایه ګزاري وکړي په یا یو کار شروع کړي په کاناډا کې، خصوصا زه په اونټریو کې اوسېږم، په اونټریو کې نو دوی ته د قرضې بعضې پلانونه لري، او بعضې د ټرینینګونو پلانونه هم لري دوی ته. نو د ما تر ټولو غټه غټ مشکل دا و چې لومړی چې کله سړی نوې راځي دلته، اوله کې داسې لږ متردده وي چې څه کاروبار شروع کړي. بیا وروسته له دې چې زه اوس رستورانت لرم، چې په دې برخه کې ما خپله تجربه زیاته کړله، او د سره بیا خپل کاروبار مې شروع کړ. او ټول عمده مسله دا ده چې یوه تجربه مهمه ده دلته، او دومه سرمایه، چې سرمایه وي نو بیا کار کېږي، بیا سړی کوی شي چې یو برخه کې پرمختګ وکړي، یو کاروبار شروع کړي په کاناډا کې.
بلې، لودین صاحب، د حکومت لخوا هم یو لړ مقررات او ځینې غوښتنې دي چې تاسو باید پوره کړئ. د حکومت لخوا په کومو برخو کې زیات څار کېږي کله چې تاسو یو رستوران مثلا جوړوي په کاناډا کې؟
دلته تر ټولو زیات مهم څه ده، د کریډیټ ریکارډ ورته وایي، چې تاسو اعتبار چې کوي چې تاسو په کاناډا کې که مخکې سرمایه ګذاري کړې ده نه ده کړې، آیا تاسو له مختلف برخو نه تاسو پور اخیستی، آیا د پورم په خپل وخت ورکړی ده. دا کریډیټ ډېر زیات مهمه ده په کاناډا کې. که چیرې یو نفر غواړي سرمایه ګذاري وکړي په کاناډا کې، او یا حکومت ته دا وړاندیز کوي چې مثال د سره مرسته وکړي د قرضې په برخه کې، او که کریډیټ ریکارډ یې سم نه وي، نو دوی ته ډېره مشکله ده چې دا قرضه ورکړی شي. او په نورو برخو کې هم لکه چې څومره کریډیټ سم وي، هماغومره د یو نفر ته آسانه وي چې یو کاروبار شروع کړي په کاناډا کې.
هم د اوسم لودین صاحب، چې موږ او تاسو خبرې کوو، تاسو په کارځای کې اس په خپل رستوران کې خدمات وړاندې کوي، د خپل احساس را پاړه راته وایست چې کله تاسو هلته په خپل رستوران کې اس کار کوي څه احساس کوي؟
طبعا احساس د خوشحالي دا کوي چې خپل کار ده، خپل کار ته سره خپل شوق سره راځم، او دا رسته د یو استلاله چې خلک وایي چې د خپل سر رئیس یم. مګر غټه ستونزه دغه ده چې باید حل ځلې باید ډېر زیات سړی وکړي. دلته څومره مشکلات او څومره فشار چې زه په ځان باندې قبلوم او خپل کار کوم دونه په کار یو کاریګر چې ما ته کار کوي په هغه باندې نسم کولای. او بل خبردار چې توجه سخت دی زیاته غواړي دا د مشتریانو د خوشحالۍ لپاره یا د کسٹمر سرویس ورته وایي دا په دې برخه کې د خوراک د کیفیت یا د کوالټي په حساب کې دا باید سره دې مد نظر ونیسي. او خبره دی د ما د احساس وه دی یو په شکل دی یو افغان یو مهاجر چې دلته راغلی یم کاناډا ته راغلی یم دا ما ته د خوښۍ ځای ده چې زه خپل په کم وخت کې ما دومره وکړی سوی چې یو خپل کاروبار شروع کړم او حداقل وکړی سم چې د خپل ژوند په ښه توګه پر مخ بوزم.
ډېر مننه بلال. مثال تاسو ترازو نن سبا چې په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه هم زیاته سوې ده، ملګرو ملتونو په وار وار په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، پر ورځني ژوند باندې خامخا د دې تاثیرات وي، ستاسو د مشتریانو په شمیر کې څومره تغییر راغلی؟
بالکل، دلته خبره داسې ده چې موږ دا کاروبار داسې دی چې تر ډیره پورې د ټولنیزو رسنیو له لارې، مثلا فیسبوک، انسټاګرام او داسې نورو رسنیو له لارې دا خپل کاروبار ته اعلانات دي. او دلته ځینې محلي رسنۍ دي چې دغه له لارې اعلانات دي. کموالی شته د پخوا په اندازه چې و هغه څه مشتریان نشته، اتمن ځینې ستونزې به یې اتمن کموالی راغلی دی برور.
تاسو د ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه، یوازې په امدی خپل کندهار ولایت کې د خپل توکي خرڅوي ک ولایت ته هم استولای سي ک څوک فرمایش تاسو درکې؟
تر اوسه لا کندهار ولایت کې زموږ دغه کوم سامان چې دی اریان شکلتون په نامه دوی څنګ مدل تور ته انتخاب کړی دي چې وای د شهر مرکزی برخه کې دي، د او بلې بیا د شهر څخه لږ را دی خو د لوی والی سیمه ده، دولسمه ناحیه، یعنی یو څنګه د شهر مرکزی برخه ده او بل بیا دولسمه ناحیه کې ده. تر اوسه پورې لا دلته کندهار کې یو کچيري لږ مخته ولاړ سو پوسو چې مو کتاب مو کړی دی، بیا به ان شاء الله نور ولایتونو ته هم زابل ولایت، روزګان ولایت، دغه شاوخوا ولایتونو به هم ان شاء الله کېدو.
نور ولایتونو ته کچيري تاسو د خپل توکي استوي څه ډول به استوي؟ ځکه په افغانستان کې خو پوستي خدمات هم د نور نړۍ په څیر نه دي.
موږ ځینې اړیکې که څه هم دغه پیړۍ زما د معلوماتو پر اساس دا د اړیکو پیړۍ ده، نه تر ډیره چې کاروبار کیږي پر اړیکو کیږي. ځینې اړیکې ستا ملګري ستا چې د هغوی په وسیله هلته بیا هم خپل کاروبار ته وده ورکولای شو.
ستاسو څخه به هم ستاسو د احساس په اړه پوښتنه وکړم، ستاسو په څیر په میلیونونو ځوانان همدا اوس په افغانستان کې بیکاره دي، خو تاسو توانېدل یاست چې خپل روزګار وچلوئ یا خپل کاروبار ته دوام ورکړئ، څه احساس کوئ کله چې دغه نورو کسانو سره چې کارونه نه کوي یا نه لري ځان مقایسه کوئ؟
ولا چې دا ډېره مهمه خبره ده، رښتیا هم افغانستان کې بیکاری بیخي ډېره ده، ټول نړۍ کې دغه ستونزې شته، افغانستان خو بیا بیخي. کله چې داسې یو ځوان وینم چې هغه بیکاره یا په ملګرو کې یا پر د خپل لال باندې، ډیر شکر وکړم او ډیر شکر گزاره یم د خدای جل جلاله چې ما ته یې دغسې یو کاروبار راکړی دی چې اکلن د بل د خواري او د بل د مهنت کوایو د هغه څخه راګرځېدل او خپل دغسې کوچنی کاروبار مو روان کړی دی، واقعا ډیر خوشحاله یم.
او که یو څوک غواړي داسې یو کاروبار پیل کړي، هغوی ته ستاسو لارښوونه څه ده د خپلو تجربو په اړه؟ راته وایاست چې دوی کوم ټکي په پام کې وساتي چې بریا ته د دوی رسیدل اسانه سي؟
بالکل، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کاروبار کې مهم شی چې دی زړورتیا ده. یعنی کاروبار که څوک شروع کوي، تاوان به پر ځان مني چې زه به تاوانی کېږم، هغه تاوان باید زه پر ځان ومنم. تر ټولو مهم شی دغه دی. ډېر ځوانان ستا چې هغه کاروبار لپاره هغه کومې پیسې چې دا ورسره یې، خو دی بیریږي پر دې چې که چېرې زه دا کاروبار شروع کړم، کاروبار به ماته تاوان وکړي. تر ټولو مهم چیلنج دغه چیلنج منل دي پر ځان باندې چې تاوان ورسره ومني. اول خو څوک تاوان کیږي نه، ځکه کاروبار کې سړی لږ هم پوسی بیا ان شاء الله نه توان کیږي، او کچيري توان کیږي هم دی باید دا ومني چې ګټ او توان د خور او ورور دي داتمن راځي. دغه شی منل تر ټولو مهم شی دی چې باید پر ځان توان ومنو.
د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال هم را سره دی. دودیال صاحب، تاسو د خپلو تجربو د خپلو مطالعاتو په رڼا کې راته وایست چې د یو کاروبار د پیل دپاره یو کس باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. د کاروبار د پیل دپاره متشبث یا هغه مبتکر او نوښتګر کس چې څه امکانات د کار لري او علاقه لري، هغه باید خپل چاپېریال وپېژني، په دې باندې پوه شي چې کوم امکانات په اختیار کې لري، او د ده خدمات یا کوم جنس چې دی جوړوي دی چیرته مارکیټ پیدا کولی شي، مشتری چیرته پیدا کولی شي. په دغه توانایي باندې که دی فکر وکړي، نو کولی شي چې یا یو څه تولید کړي یا یو خدمات تر سره ورسوي. اما دلته یو مشکل ده په مجموع کې راځي، ډېر به دغه زموږ خلک به دا به نه ملامتوو، لږ سره به وسیع فکر وکړو. اول خو دا چې زموږ دغه کاروباریان زیاتره چې موږ کاروبار وایو، نو زموږ خلک فکر کوي چې دا دغه یو شمېر فریبنده شبوسات غولوونکي کاروبارونه دي، لکه دلته یو جنس واخله په لوی مارکیټ کې او د بیا د سړک په غاړې په پیادرو کې کېده او دا خرڅوا په هر یو کې یو یو روپۍ دوه دوه روپۍ ګټه وکړه او ماښام پورې پنځه سوه زر افغانۍ ګټه وکړه. دې ته موږ په اقتصاد کې فریبنده تشبثات وایو، غولوونکي کاروبارونه دي. دلته اخلي هلته خرڅوي، دلته اخلي هلته خرڅوي، په یو واحد کې یو دوه روپۍ ګټي. نو دا یو نو ظاهرا د پرچون فروشي شکل لري، خو دا پرچون فروشي نه ده بلکې غولوونکي تشبثات دي. د موږ دپاره د اقتصاد دپاره په کار ده موږ ته چې د خدماتو تر څنګ د اجناسو تولید ته کار توجه وکړو، پروسس او صنعت ته توجه وکړو. د دغه امکانات ډېر زیات دي، دغه هوټلو موټرونو کې کار کولو، دا تلویزیونو، دا شیان، دا د خدماتو په جمله کې راځي. دا په افغانستان کې نور د اشباع حالت ته رسیدلی دي، نور دا بازار نه لري، ډېر ځکه چې د خلکو اقتصاد یو څه خراب شوی ده، ډېر نور دې شیانو ته مراجعه نه کوي. اما موږ صنعت او پروسس یا د جنس تولید ته هم ضرورت درو، هم امکانات ډېر زیات درو. خو په دې شرط چې موږ د اقتصاد زیربنا لکوي، په زیربنا کې دغه لوی لارې راځي، دغه برېښنا راځي، دا راځي، او دا بیا د حکومت کار ده. نو په دغه برخه کې له بلې خوا نه انګېزه نشته ده، حمایه او انګېزه نشته ده. زموږ خلک یو نوعه فاتالیزم باندې اخته دي. فاتالیزم څه شي ته وایي؟ فاتالیزم دا سې تنبلي، بې تفاوتي، چې ورته ووایه راځه چې دغه یو کاروبار شروع کړو، ګوره څه ښه ځمکه ده، اوبه هم شته ده، دا پنبه به وکړو، دا ښه بازار لري. نو هغه درته ووایي چې خدای مهربانه ده، الله چې خوله را کړې ده روزي هم را کړي. نو دغسې یوه روحیه مسلطه ده، د دې روحیې په ځای یو نوې روحیه متحرکه، انګېزه ورکوونکې، ریسک پذیره، نوښتګره روحیه باید موږ ترویج کړو. په دې کې هیچا کار نه ده کړی، بلکې نور هم د خلکو امیدواري، د خلکو هیلې ځپل کېږي. دغه اوس چې دا موږ د افغانستان کې مخکې خو ناامني وه، د خلکو د نوښت او د خلکو د امید لارې قطع کړې وې، فساد و، هغه خلک نه پرېښودل چې نوښت وکړي، کاروبارونه شروع کړي، رشوت و، داسې مشکلات و. اوس چې هغه د ناامني وضعیت ښه شوی ده او فساد هم نشته ده، اوس یو بل نوع موانع موجود دي چې هغه سمه حمایه، د اسنادو موجودیت، د قوانین نه روښانتیا. دغه اوس لوایح و مقررات او قوانین خلکو ته نه دي معلوم چې په څه وضعیت کې دي، څه رقم سره دي. د حکومت له خوا نه خلکو ته دا لارښوونې نه دي شوي، او موږ داسې څه نه لرو چې وخت په وخت دغه خپلو خلکو ته موږ تاسې انګېزه ورکړو او دوی دا احساس کړي چې زه په دغه کار کې کامیابېږم، که بیمه نشته ده اقلا قانوني حمایه خوشته ده. نو دا هغه څه دي چې د کاروبارونو د شروع کولو دپاره دا ضرور دي. او بل دغه څه چې ما ډېر تاکید وکړ د خدماتو په مقایسه مې دغه د اجناسو پروسس ته تاکید وکړ، هغه په دې خاطر چې د خلکو ورته شدید ضرورت ده. زه به یو ډېر وطني مثال تاسو ته ووایم. دغه زمونږ کولالي دغه کوزه او افتاوا او دغه کټو او دا دومره صحي تاثیر لري. په طب کې هغه اوبه چې فلزي لوښو یا پلاستیکي لوښو یا شیشه یي لوښو کې د څښلو دپاره ایښودل کېږي، دې ته مړې اوبه وایي، آب مرده. دا صحت هیڅ نه دي. اما هغه اوبه چې په خټینو لوښو کې وي، په سورایي کې، په منګي کې، دغه ژوندۍ اوبه دي. دا ژوندۍ اوبه هغه ترکیبات پیدا کوي، هغه سي جوړښت پیدا کوي چې د صحت لپاره فوق العاده مهم دي. دغه سي دغه لیمسای او دغه پوزای چې دغه د طبیعي موادونه جوړ شوي دي، دا د پلاستیکي فرش په مقایسه د اوس چې بازار کې ده یا د نور ددې په مقایسه سه حتی زښته ډېر مفید دي. دغه پوستین د دغه پلاستیکي جمپرو په مقایسه د پوستین وطني چې وخت زموږ ډېر ښه صنعت و، نړیوال بازار هم درلود، دا هم د صحت لپاره ډېر ښه دي. نو موږ خلکو ته د دې هغه صحي فواید، د دې هغه اقتصادي فواید، په خپل ځان باندې متکي کېدل، د خامو موادو مهیا کېدل، دا که موږ تاسو وختن په وختن د راډیو له لارې، د ترویجي ګروپونو له لارې، د تبلیغاتو له لارې، د لمانځه په وختونو کې خلکو ته ووایو، تاسو باور وکړئ په خلکو کې دا روحیه شته ده چې دا کاروبارونه رامنځته کېږي. اما د دې برخلاف روزانه تبلیغات، روزانه مصروفیتونه، د هغه چې موږ ګورو د یوې انګیزه ورکوونکې او رسک پذیرې روحیې په عوض باندې، لکه مخکې مو چې وویلې، د تنبلي او فاتالیزم روحیه یې رامنځته کړې ده. په دې حالت کې کاروبارونه او اقتصاد نه ښه کېږي، او په تېره بیا چې عمومي لوی چاپېریال لکه د بانک کونو، لکه د نورو مالي مؤسساتو موجودیت، لکه ورسره لویه بهرنۍ سرمایه ګذاري، او دا چې نه خو بېخي وضعیت خرابېږي. دغه اوس هم څه چې موجود دي د کاروبارونو په برخه کې او څه واړه تجارتونه چې روان دي، آفرین دي دوی ته وي. که موږ لوی چاپېریال وګورو، د اقتصاد کاملا خونسا، بې تفاوته او زهري ده، خو دوی چې لا ژوندي دي، آفرین دي دوی ته وي. نو یو ځل بیا تجدید نظر کول پکار دي په دې پالیسی، په دې روحیه، په دې زیربنا، په دې امکاناتو باندې باید موږ له سره فکر وکړو. ډېر ښه فرصت افغانستان ته برابر شوی ده، جنګونه تریدلي دي، بهرنۍ مرستې شته دي، بشري مرستې شته دي، توانمند نفوس لرو. د افغانستان غټه خوشبختي دا ده چې نیرو د کار ښه پیمانه لري. زموږ دغه سنی ترکیب د نفوسو که وګورو، په حدود 15% اند 15% اضافي ځوانان دي، او دا ډېر ملکونه خصوصا په دې غرب کې دوی دومره اندازه ځوانه نیرو د کار نه لري او نه دومره خام مواد لري. اما موږ لرو، دا لرو، خو یا هم په کار نه دی اچولي. د دې لپاره یوه حکومتي رڼا پالیسي، حمایه کول، رهنمایي کول، خلکو ته روحیه ورکول، دغه د فاتالیزم روحیه کاملا له منځه وړل، دا په کار دي.
ډېره مننه ستاسو د شایسته څرګندونو. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې کوچني کاروبارونه خلک څنګه پیلولی سي، او آیا کوچني کاروبارونو ته باید په کمه سترګه وکتل سي که نه. دا د لویو کاروبارونو د پیل یوه هڅه ده. حکمت الله صلیحی، تاسو تر اوسه مخکې شاغلی بلال مثال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ځینې ستونزې شته. له تاسو به واورو چې تاسو په افغانستان کې د مشتریانو د جلب لپاره آیا له آنلاین پلیټ فارمونو استفاده کوي؟
ډیر مننه. بالکل، لکه څنګه چې مثال صاحب یادونه وکړه، سوشل میډیا یا فیسبوک او ټویټر او انستګرام او ټیک ټاک، دا اوس د کاروبارونو د پرمختګ او د اعلاناتو لپاره بهترینه مرجع، مفت مرجع او واقعي مرجع ده چې د خلکو د اتصال سبب شوی ده، د مارکیټینګ سبب شوی ده، د اسانتیاو سبب شوی ده، چې موږ په دې برخه کې ډیر ښه استفاده ورڅخه کړې ده. یعنی موږ د ډیر کوچني کاروبار څخه، ما خپل شخصا د یوسف د لیړی د کاروبار څخه کار شروع کړ. اوس په کندهار کې یو شب مناسب میانه رستورانت لرم میانه کاروبار لرم چې دا د ز تر دې راه ده پوری د سوشل میډیا د طریقې څخه د اعلانات او د همکاري وسیله بولم چې زموږ په کاروبار کې مثبت مستقیم تاثیر مخپل لیدل لري. نو په دې اړه باندې موږ د دې اعلانات څخه ښه مفید استفاده کړې ده او اعلانات او بازاریابي چې موږ تاسو ته وایو ده په کاروبار کې یو مهم اصل دی، یو مهم ضرورت دی چې پخوا په ډېر مشکله فرض مثال زي مثال ورکوم، پخوا به چا چې یو کاروبار شروع کړي اځای نه بدلوي چې چار څه بدې پکړي وای ځای ولکولار سم، نو بیا به ما څوک پیدا کړي زما کاروبار به څوک پیدا کړي. اوس کولی شي په یوه میاشت په شل ورځې په پنځه حتی په یوه ورځ باندې ته خپل ټول مشتریان خبر کې چې ما کاروبار تبدیل شوی دی یا ساحه مې تبدیل کړې ده، کولای شي چې دلته زموږ خدمات څخه برخمن شي. دا ټول د اعلاناتو د سوشل میډیا او د دې تاثیرات چې پر کاروبار باندې موږ لیدلي.
بل ستول حساب تاسو د همدغه کاروبار له برکته کله نه کله د خیر شیګنې په ځینو هڅو کې هم برخه اخلي، کله نه کله په افغانستان کې ځینې طبیعي پیښې کېږي، خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، تاسو حتما لاسنیوی کوي، په دې اړه راته ووایاست چې څنګه دا اقدامات تاسو کوئ؟
مننه خیر حسین. لکه څنګه چې موږ د دې ټولنې غړي یو، دا ټولنه کې موږ تاسو اوسېږو، ښه او بدې ورځې په ټولو خلکو پر هر چا راځي. ښه خبره دا ده چې موږ د یو بل لاسنیوی وکړو، کومک او همکاري وکړو. بالکل، موږ لکه څنګه چې ما یو کوچنی کاروبار شروع کړ، په ابتدا کې ما د خلکو مرستې ته ضرورت لود چې راشي زموږ په ځای کې خوراک وکړي، ما حمایه کړي، دا زموږ حمایه ته پیسې ورکول وو، نقد پیسې یا ډوډۍ ورکول، دا بکا او پایښت نه لري. نو زما خپله دا د ز په هر میاشت کې یو اله دوا اله درې کسان ته زه کوچنی کاروبارونه جوړوم، د خلکو د طریقې د همکاري او بیا خپل د امکانات څخه په استفادې. فرض مثال چاته لړۍ جوړ کړي، چاته دکان جوړ کړي، چاته یو بل کوچنی بزنس جوړ کړي، څوک پر کار کړي، یو ځای د د د کار د فار دغه دا زموږ د ټولنې ضرورت دی. دا ټولنه زموږ تست کچيري فرض مثال د بیکاری او فقر د فار مبارزه ونه کو، د بیکاری څخه شل مشکلات فرض مثال ټولنه ته افراد ته بل خصوص ونان ته جوړیږي، په نشه روزت کېدلې سي، فرض مثال د جنگي ډلو د نورو قرباني کېدلې سي، د نورو مشکلات سره مخ کېدلې سي. نو خبره دا ده چې موږ هر څوک خپل تر وسه پوري د یو خپل مسلمان ورور بل خصوص د یو ځوان د یو وطندار لاسنیوی وکړو، په دې شکل سره موږ کولای شو چې کوچني کاروبارونه په خلکو ته پیدا کړو او په ځمن کې خپل د کاروبار د روش لپاره هم کار وکړو او په ځمن کې د ټولنې د اقتصادي پایښت سبب وګرځو.
ډېره مننه ستاسو. محمد عارف لودین، تاسو ترازو په غربي نړۍ کې حکومتونه د کوچنیو کاروبارونو د ودې پرمختګ او بریا لپاره څه کارونه کوي؟ که څه هم تاسو مخکې ولنډه اشاره ورته درلوده،
دلته د ټول نغټ مثال د کورونا په وخت کې و. د کورونا په وخت کې اکثر کاروبارونه بند شول، چې دلته دغه دلته د سوشل ډیسټانس ورته د خلکو ترمنځ لريوالی د ډېر زیات جدي ګڼل کېده. نو په همدې خاطر باندې اکثر فابریکې او د کاروباري ځایونه چې وو دلته دوی محدودیتونه په دې باندې وضع کړل. نو دا په یو شرکت یا په یو کاروبار باندې ډېره غټه صدمه هم وه. بیا حکومت دې یو پروګرام جوړ کړ چې حکومت له دوی سره نقدي مرستې کوي او قانونونه یې ورته جوړ کړل. نقدي مرستې چې تقریبا 40% دغه مرستې سوي دا د مرستې یا بدون له دنه مثال برته دا پیسې ورکړي، دا مرسته سره وه او شپېته فیصده چې وي دا قرضه وه. نو دوی دغسې نه غواړي چې اکثره کاروبارونه چل په کاناډا کې او نور غربي نړۍ کې سي وي، خصوصا په امریکا او په کاناډا کې دا ډېره صدمه وویني او دوی له منځه ولاړ شي. او په دې خاطر سره چې اکثره خلک دلته دي په همدغه کاروبارونو کې بوخت دي او دا حکومت هم یو ګټه ده، او دلته چې دا خلک خصوصا د ځوانان چې دي دوی سره دپاره هم یو عاید ده. نو دوی داسې په بیرنی وخت کې د سپاز پروګرامونه دوی ته لري، د قرضې پروګرامونه لري، ورته بعض وخت د دوی ته د ټریننګونو پروګرامونه لري ترڅو چې دوی وکړي چې خپل کاروبار ته په توګه په مخ بوزي.
او کچېر یو څوک دغه ستاسو په ساحه کې یو افغان غواړي یو کاروبار پیل کړي، څومره همکاري ته ورسره تیار یاست؟
شخصا زه خو څومره تجربه لرم، خامخواه در تجربه بسر شریکو ما در لار چاری چون دلتا در بروکراسی پا کانادا که دیز زیاده ده و ده برخو که چون چه ما خپلا هم کلنوی کاربار شروع که لده ننگون سر مخبو ما امینه سو کرده پا آسانه طریقه بنده چه یو کاربار شروع کم چون ما دیر پا خواه اختلت زانت یو کاربار رو لرم پا کانادا که نو ده چومره مشکلات چه ما دلو دل او دنم ازدکره کرده او چه ده دوستانو او بعضی دفترونو ته چیزو ورغلیم د معلومات له خاطر چې تر غوین معلومات واخلم او کاتوګه کاروبار شروع کوم دا ځکه وایم په ډیره اسانه طریقه باندې او ډیره په ساده ډول باندې یو هیوادوال چې راځي دلته غوړي کاروبار شروع کی دوی سره شریک کمه او حتی شخصي کومک هم سره کوي سم هر برخه کې وي تاسو وکړی سي چې د خپل په خو دري په دلته
ډیر مننه تاسو بلال مثال تاسو ترازو اوس خو د انټرنیټ زمانہ دا تقریبا ټول نړۍ د یو واحد کلی په څیر دا تاسو د انټرنیټ د لارې چې د نوري نړۍ سره وصل یاست د نوري نړۍ د کاروباریانو له تجربو څومره استفاده کوي او څومره تاسو ته ګټه درسوي
دلته صلح صاحب یا ځین نور ملګری چې د دوی دغه حالت چې ما څنګه وکتل نو ما هم دا فکر وکړ چې دغه ځینې ټولنیز رسنۍ چې زه یې کاروم ما یعنی نور فعالیت تر څنګ کولای سم زه هم د ده په څیر خپل کاروبار ته اعلانات وکړم او د ځینو ملګرو په همکارۍ باندې کاروبار ته وده ورکړم چې د دوی څخه همدغه استفاده ما کړې ده چې دوی مې لیدلې دي او بیا وروسته ما هم هغه څه ترسره کړي دي او تر ډېره پورې په ګټه پوه سوی یم
ډېر مننه مثلا کوم ټکي تاسو په پام کې ساتلی دي د مشتریانو د خوشحالۍ لپاره مثلا تاسو کوم هڅونکي پروګرامونه لري
بلکل تر ټولو مهم شی ملګرو ته معلومیږي کوم چې دلې را سره دي او هغه ورېدونکو چې موږ تعقیبوي هغه ته معلومیږي تر ټولو مهم شی د هیوادوالو اقتصاد نظر چې دغه اقتصاد په پام کې نیول او دغه ترڅنګ د خپل ملي روحیه یا مثلا خپل احساس ژوندۍ ساتل لکه څنګه چې مخکې صلح صاحب تاسو یادونه ورته وکړل چې دی مثلا په میاشت کې دوا درې تر درو پورې ځوانان په کار اخته کوي دا د دې احساس دی نو دلته په کاروبار کې دغه شی ژوندۍ ساتل او تر ډیره مشتریان راجلبول هغه په انصاف سره کیږي چې مثلا د بازار چې کوم رئیس دی یا هغه چې ډیر ګران دی تر ډیره د زموږ کاروبار د څه دی چې د څه شان هم ستا چې مثلا ماته په لاس راغلی دی زه شل په شل باندې ټوله بازار دی نه مګر ما د یوادوالو اقتصاد ته په کتو سره دغه شی باید زه په شل ور نه کم دغه شی باید زه په پنځلس ور کم اون به مو د یوادوالو اقتصاد په نظر کې نیولې وي او دغه تر څنګ خپل مشتریان به مو مراجل کړي وي دغه شی ډیر مهم دی
بله مثال سب په دې ورستوي کې په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین دا شروع شوی و چې په افغانستان کې د افغاني تولیداتو د ملاتړ لپاره خلک هڅول کېدل نو تاسو په دې خاطر چې په افغانستان کې د نن تولیدونکو توکي بازار پیدا کړي او خلک یې رانیسي څه فکر کوي چې کوم کارونه باید وسی
بلکل تر ډیره پورې دغه څه مهم هم دی چې خپل شی تر نورو د نورو تر شانو ښه وګڼو دغه زموږ کاروبار ته کراسو یو رقم شامپو دلته راځي چې دلې تولیدیږي دلې کندهار کې تولیدیږي نو دغه شی واقعاً ډیر ښه شی هم دی ستاسو پوښتنه که څه ما سمه وا نه اورېدل دلته داسې درهمه چې انټرنیټ خو دومره پوه سوم چې خپل تولیدات څنګه دي څنګه باید وارزول سي واقعا خپلو تولیداتو ته کار د نورو تر تولیداتو په یو لویه سطحه باندې موږ پر پښو درولی سي
ډېر مننه په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفون ستونزې په دې وروستوي کې ستا د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیل تاسو ترازو د یو کاروبار د پایل د پر څه فکر کوي چې کوم سهولتونه باید برابر سي او د کومو اړخونو لخوا
د مختلف اړخونو لخوا سهولتونه برابر کېدلی شي دا کوچنی قرضې چې ورکوي دا یو شمېر ګروپونه دي. دا موږ مالي مؤسسات ورته وایو په اقتصاد کې. مالی مؤسسات کې بانکونه راځي، بیمه راځي، دا قرضه ورکوونکي دا راځي. دا متاسفانه په ډېر بد حالت کې دي. زموږ حتی دولتي بانکونه هغه لازم خدمات او اعتبار چې ورته په کار ده هغه نه لري، خرابه شو، له منځه لاړه. او دا چې بهرنۍ سرمایه ګذاري موږ راجلب کړو دا خو لا ډېره لرې خبره ده. نو شته ده داسې تدابیر په کار دي چې د څوک اړخونه د خوانه باید دا سره په شریکه دا تدابیر لاسلاندې وجوړ شي. د حکومت تدابیر دا دي چې ډېر واضح لوایح او مقررات او رهنمایي او حمایه کاروباریانو متشبسینو ته مخه کې کېږي چې هغوی جرأت وکړي، هغوی اقدام وکړي. پور ورکوونکي دي په ډېرو ښو شرایطو سره دوی ته د پور ورکولو زمینه برابره کړي. هغه کسان چې صرفې زده دي هغوی پر روزنه باندې شروع وکړي او نوي ځوانان په حرفو په مسلکونو په تخصصونو په دې کې وروزي، تربیه کې هغوی ته تجربه ورکړي. او داسې تبلیغات موږ ولرو چې خلک رسک پذیره شي، وای ګټه په تاوان کېږي، خلک جرأت وکړي او کاروبارو ته شروع وکړي. او دا اطمینان هم ورکړو که چیرې که ستاسو کاروبار خدای نخواسته شکست سره مخامخ کېږي، موږ تاسو ته سبسایدي منو. سبسایدي یو نامه مستقیم او غیر مستقیم د خلکو ته تاوان منل یا کومک ورکول دې ته وایو. اما سبسایدي هم د حکومت په پالیسي کې نشته ده متاسفانه. نو ډېرې خلاوي دي چې د حکومت د تدابیرو د بانکونو په پالیسیو کې د اسنادو قوانینو لوایحو مقرراتو بهرنیو مرسته کوونکو د ماهرو تخصص لرونکو د دې ټولو په ساحو کې دا بې غوري موجوده ده. که دا ټول سره په شریکه فعال شي موږ ډېر زیات امکانات لرو. ډېره د خفغان خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه فرصتونه له لاسه ورکوي، یو رنګه منابع ضایع کېږي. زموږ ډېر منابع چې دي په اطرافونو او په کلیو کې دي چې هلته موږ دغه منابعونه ضروري اجناس موږ پروسس او تولید کړو، خو هغه ټول له کاره پاتې دي. او په بازارونو کې په داخل د ښارونو کې چې دي چې خلک راجمع شوي راټول شوي دي، دلته کاروبارونو چانس نور ډېر کم ده پس د دې نه. هغه کوم کارونه چې هغه هم حتی دا دوه درېو کلونو کې سقوط شول او نوې خلاصه کوي. اما د دې برخلاف د هېواد په لرو پرتو سیمو کې په کلیو کې په دې کې دا کلیوالي تشبثات فوق العاده امکانات لري، ځکه چې پخوا هغو ځایو کې رابطه قطع وه د ښارونو سره. اوس امنیت ښه شوی ده، باید دغه لارې جوړې کړو او هلته موږ دغه د بازاریابي کسان متخصصین او دا هغو خلکو ته ولیږو چې د هغوی لاسنیوی وکړي، هغوی هلته دغه واړه کاروبارونه چې موږ یې نوم اخلو او دا معمولا اجناس تولیدوي. افغانستان اوس په داسې یو حالت کې ده چې ګاونډیو موږ لخوا موږ ته ښه نیت نه ده موجود. په ډېرو حساسو شرایطو کې زموږ بندرونه راته وتړي، په ډېرو حساسو شرایطو کې زموږ تجارو ته موانع جوړې کړي. نو دې په خاطر چې د دغو ټولو ممکنه تخریب کو فعالیتونو مخه ونیسو، موږ باید مخ واړو دغه خپلو کلیوالي تشبثونو ته. کلیوالي تشبثونه همدغه دي چې هلته کوم خام مواد چې دي هغه موږ په کار واچو. باید شامپو یادونه وشوله، دغسې موږ په جرابات کې ډېر ښه صابون جوړو، احمد صابون بیخي کفایت کوو. دغه مالګه خو بالکل موږ تولیدولی شو په داخل د هېواد کې، اما اوس هم چې موږ ګورو مالګه د بهر نه راځي. او دا هغه صنعتي مالګه ده چې بهر کې فقط کمال په دې کې ده چې پاکټ او رنګه قطۍ لري په دې کې. غیر دغه نه موږ دغه د افغانستان په دغه جنوب و جنوب غرب و هرات و په دې سیمو کې دومره کافي اندازه د مالګې د تولید امکانات لرو چې ډېر زیات. ولې موږ په دې باندې سرمایه‌ګذاري نه کوو؟ ولې موږ په دې کې کار نه کوو؟ اگر چې بعضې کارونه شروع شول، مثلا دا سیمنټ چې بهترین سیمنټ موږ لرو، سیمنټ غوري، اما بیا هم دا سیمنټ به د بهر نه را روان و. نو دا دغه محلات کې دا امکانات دي دغه د باغداري امکانات خصوصا بیا د دې محصولات کې مونږ بوتل بندی کو پروسس کو لیول په باندې ولګو دا امکانات کې مونږ برابر کو دغه صنعتي بوټونه استفاده نشو کولای دا نه ضایع کیږي هم په خارجي مارکیټ لري هم داخلي مارکیټ لري نو دغه کلیوالي تشبثات چې د ښاري لاسي صنعت تر څنګ دومره اهمیت لري دې ته هم باید توجه وشي اما زموږ کلیوال متاسفانه په دې دومره کلونو کې داسې عادت شوله چې دوی دغه د نوښتګر او مؤلد تولیدی کار سره کاملا بیگانه شوله یا په جنگ اخته و یا دغه بشری مرستې ترلاسه کولې او دا بشری مرستې کاملا زهر دي خلک تنبل عیاش او مفتخور آموخته کوي دغه بشری مرستې چې دي په دې نوم چې ورکول کېږي یو دوه پیپه غوړي ورولېږي او بجۍ وریجې ورولېږي او اوړه ورولېږي او خیمه ورکي دا باید کاملا له منځه لاړ شي او د دې په عوض دا باید په انکشافي مرستو باندې واړول شي دغه د خیرات ورکول هغه متل ده وایي ماهي مه راکوه تیار ماهي مه راکوه د ماهي نیولو چل راوښیه نو دا چې مونږ بار بار ویلي چې دا بشري مرستې واړوی په انکشافي مرستو باندې د دې خبرې پوهول دا لوی کار دا په یو راډیوي پروګرام کې دا امکان نه لري دا د اداراتو کار ده دا د پالیسي جوړوونکو کار ده چې هغوی سره مونږ دوامداره د صفر نه شروع وکړو او دوی ته وښیو چې نن دغه قدم اوچت کړه نن دغه قدم اوچت کړه چې د خلک دغه مفخوري او د خیرات اخیستلو نه په مؤلدو خلکو باندې بدل شي دغه مصرفي اقتصاد په یو پرمختللي رونق موندونکي اقتصاد باندې واړو نو د دغو اداراتو سره چې وظیفه یې ده او دا ادارات محدود شول متاسفانه دغه تخصص لرونکي تجربه لرونکي کسان لاسونه ونیول شول نو دغه ادارات باید فعال شي دا هم موږ په خصوصي برخه کې لرو مبتکر تجار مبتکر کاروباریان هم دولت کې دوی سره باید موږ دوامدار کار وکړو چې ولس سره خلکو سره ځوانانو سره په څه ترتیب سره قدم په قدم کار وکړو چې دوی دغه روحیه د ابتکار روحیه د رزق‌پذیری روحیه د سرمایه گذاری او دغه محیط نه د منابعو په کار اچول دوی توانمند کړو توانمندسازي دغه د یو پروګرام کار هم نه ده او د یوې ورځې کار هم نه ده اما کاملا دا فراموش شوی ده اوس هم سره وخت ده که چېرې موږ شروع وکړو او لاړ شو هغه محلات چې هلته منابع موجودې دي او هلته د کار نفوس موجود ده د کار نیرو موجوده ده هغوی چې دغه عاطل و باطل و دغه نوه بیکاره روحیه مسلطه ده د دې حالت نه را وباسو نو انګیزه ورکو دوسته تحرک ورکو دا یو دوامدار پروګرام غواړي یو برنامه غواړي یو پلان غواړي موږ داسې کوم روښانه پلان د آینده دپاره د راتلونکي دپاره د تدابیرو یو مجموعه متاسفانه نه لرو او د پروژې په شکل سره خو بیخي موږ ناشنا یاستو پروژه د نن ورځې د اقتصاد دپاره یوه کلیدي اصطلاح ده پروژې په افغانستان کې متاسفانه د یو بد تجربې د یو بد نوم لرونکي شوله په دې شلو کلونو کې پروژې په هغه واقعي معنا نه تدبیر کېدلې اما موږ پروژه باید په واقعي معنا سره بېرته راژوندۍ کړو وړې پروژې غټې متوسطې دا په برنامو په پلانو کې شامل کړو حرکت وکړو دې برخې ته حرکت نه ده شروع شوی فقط موږ که خبرې هم کوو دا وایو چې داسې امکانات دي باید داسې وشي پلاني نه دا توقع کوو سرمایه ګزار نه دا توقع کوو ده په دې باندې نه کېږي عملا باید کار شروع کړو او عملا هغه وخت کېږي چې موږ د دې لپاره ژوندۍ برنامې امید بښونکي پروګرامونه او پلانونه ولرو او موږ د هغه څلوېښتو کالو مخکې ډېر ښه تجارب چې لرو هغه موږ د هغو تجاربو نه استفاده وکړو موږ پخوا درلودله پلاستیکي صنعت هم درلودله چینی سازي مو درلودله کارتن جوړول هم درلودله پروسس د میوې هم درلودله بوټ جوړول جراب جوړول صابون زرابي پلاستیکو د شاتو تولید روکی د شاتو تولید دا ټول تشبثات زیاتره موږ درلودل جاکت بافي زمرد و دا هم درلود دا هغه لاسي کاروبارونه وو او د دولتي فابریکو په برخه کې موږ د زیتونو فابریکه درلودله په جلاباد کې موږ په کندوز کې د بورې جوړولو او د غوړیو جوړولو سپین زر فابریکه دامو در رودله د سیمنټو جوړول سیلوګان مو در رودله نفتو کا زمونږ فعالو کیمیاوي سره مونږ خپل تولیدول خپل محصول مو نساجیګان خو بشمیر زیات وی شاهد ګلبار د نساجین نیول تر دغه نور نساجیګان پورې د چرګانو روزنه دغه بګرام بګرامی چې د چرګانو روزنه د نوابی د چرګانو روزنه دغه ټول د شپو سات مونږ در رودله او ډیر ښه چلیدل او زمونږ اقتصاد په ټکو ته راولي د ملی بانک سرمایه په ډیرو تولیدي برخو کې په کار لویدلې وه شرکتونو کمپنۍ هم دولتي سرمایه هم خصوصي او په دې برخه کې پښتني تجارتي بانک زیاتره تجارتي کارونه ترسره کول رهني او دغه د کرنې د پراختیا بانک رهني او تعمیراتي بانک دوی په خپلو برخو کې سرمایه ګذاري کوله اما دغه د ملي بانک چې و د تولیدي سرمایه ګذاري په برخه کې د شرکتونو په برخه کې سرمایه ګذاري کوله او ډېره کامیابه تجربه یې درلودله. موږ هغه تجارب متاسفانه هغه نسل چې معلومات یې درلودل هغه پوهه یې درلوده تجربه یې درلوده دغه وخت آګاهي درلودله هغه خاموشه پاتې ده.
بله
بله
بله استاد، آواز می یو څه خراب شو. بله ډیر مننه استاد، آواز مو متاسفانه خراب سو. استاسو د څرګندونو مننه. ش تفصیلی خبرې مو کړې استاد محترم. آواز مې یو څه خراب سو، کېدای شي ځای ته تغییر ورکړي. آواز مور سره سم چې حکمت الله صلحی تاسو ترازو په افغانستان کې د مشتریانو د توقعاتو پوره کول څومره ممکن دي چې ټول راضي وساتي د خپل کاروبار څخه؟
مننه، بالکل د مشتریانو توقع پر کول اصلا په مشتری په کاروبار کې مش د کاروبار بچاو ته ویلی سو، او مشتری راضي ساتل واقعا هم ډیر هنر غواړي او مهارت غواړي او زیار او زحمت غواړي. دا چې په دا اوس وخت کې یا فرض مثال په عموم کې د افغانستان اقتصادي حالت خلکو برابر نه دی، ښه نه دی، بالخصوص هوسانه یا خوړو ته چې هغه ډیر مهم نه دی. فرض مثال تر ډیرو شیانو که څوک خواړه ونه خوري څوک نه خرابیږي، یا فرض مثال کوم مشکل نه ورته جوړیږي، یا بل خو بیا هم د مشتری خوښ ساتل ډیر ستونزمن دی، بالخصوص په اقتصادي حالت کې، ځکه دوی ښه خواړه غواړي، فرض مثال ښه خدمات غواړي، ولې پیسې بیا دومره نه لري چې فرض مثال په هغه باندې ډېرې پیسې ورکړي، یا فرض مثال د خلکو اقتصاد لوړ اقتصاد کم دی کټګوري. نو په دې اساس باندې د مشتری ساتل په کاروبار کې ډیر مهم دی. خو په هر صورت کې کېږي که فرض مثال که په تبلیغات یې کولی شي، که فرض مثال په د خدمات په ښه ترسره کولو باندې کولی شي، که په هر شکل چې دی خوشاله کېږي دغه به ترسره کړي. فرض مثال د نظافت خیال ساتل، ښه خواړه، خوندور خواړه زموږ د رستورانت په حساب زده ته دا ورکول، یا فرض مثال د دې اقتصاد ته په کتو سره ځینې وړاندیزونه ورکول، هغه خواړه چې د دې صورت و صحت ته ګټه لري هغه ورته وړاندې کول، دا هغه څه دي چې د مشتریانو د خوشحالۍ او د رضایت سبب وګرځېږي. نو په هر کاروبار کې باید د مشتریانو رضایت حاصل شي، هغه که په هر شکل سره کېدلی شي.
بله،
مثلا موږ خو دروش خرڅوي په څلور سیره د خلکو په هغه باندې وس نه رسیدل چې په میاش کې خوړی چا په دوه وخت کې خوړی. موږ هغه راولار څو دوه سیره مو کوي چې د خلکو وس په ورسیږي او ترزان مو کوي په نیم قیمت مو کوي. نو داسې پار شي کې باید موږ د خلکو اقتصاد ته په توجه وکړو، د هر اقتصاد خلک
ډېر
مشتریان ولرو.
بلال، مثال تاسو تروزو که پلندو که جواب را که چه ده بانکی سیستم ستونزو پر بزنسونو پا افغانستان که چم را تاثیر کرده ده؟
بالکل رښتیا هم بانکي سیستم کې ستونزې شته. حتی ډېری هیوادوال یا ډېری ما غوندې کسان چې غواړي یو بزنس شروع کړي او کاروبار شروع کړي، هغه بیخي د دوی د خدماتو د نشتون له امله بیخي دې شي ته نظر نه کوي یا دا شی په پام کې نه نیسي، هغه خپله مخته ځي. وکن ستونزې شته، خو دلته افغانستان کې یا خصوصا کندهار کې اوس ځوانان د دې شي سره بلد دي، هغوی خپله مخته ځي. تر هغه وخته خپله مخته ځي تر کومه وخته چې بانک ته ضرورت نه یا ضرورت نه ورته پیدا سوی، هغوی خپله مخته ځي، کاروبار خپله مخته وړي.
او که په لنډو کې راته ووایست چې یو څوک چې غواړي کاروبار پیل کړي خو بیا هم دغه د اول قدم څخه بیریږي، هغوی ته ستاسو وینا څه ده؟
بالکل ډیره مهمه خبره. هر ځوان یو مهمه خبره دا ده چې په هیڅ خواري باید ونه شرمیږي، اره خواري چې هغه ته باید مخه کې. دویمه خبره دا ده چې هغه منفیات هغه ته اوژه ورکړي، هغه پر ځان ومني، ځینې ستونزې او چیلنجونه پر ځان ومني. او بله مهمه خبره دا ده چې زړور باید پاتې شي، هر کار ته باید زړور لاس ورواچي.
ډیر مننه د ژوند د رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. نن په دې پروګرام کې موږ د کوچنیو کاروبارونو په اړه خبرې وکړې. د دې پروګرام میلمانه و د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال، حکمت الله صلیحی چې افغانستان کې رستوران او ځینې نور کاروبارونه لري، بلال مثال چې افغانستان کې سینګار توکي پلوري، او عارف لودین چې کاناډا کې رستوران لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک ته پانا ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.